سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسخوتن 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيان هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن چې لډی روهیلو سره نوای چې نن لډی روهیلو سره افغانستان پریږدي دا د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیلي دته ځکه پیدا شوې دي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو دته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نه شي. ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغې ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. نن په تخار ولایت کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعالو ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د وضع شوو بندیزونو پر ضد لاریون وکړ. د دې خوځښت مسؤلې برښنا خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څه باندې ډېر شو ښځو په ګډون د ښوونځیو او پوهنتونونو هغو زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو محرومې دي. هغې وویل چې له دې شعار سره چې ښځې حسب کیدون کې نه دي، موږ د زده کړو او کار حق غواړو. زموږ غوښتنه ده چې ښځې باید له ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او نورو برخو حذف نه شي. هغه حق چې په اسلام کې ورته ورکړل شوی دی چې زده کړې، کار او په ټولنه کې ژوند کولو حق دی، باید ورکړل شي. د غلې خراساني په وینا د لاریون په تخار کې د مریم په نوم ښوونځي څخه پیل او د والي دفتر ته له رسېدو وړاندې د طالب سرتیرو لخوا تیتو پرک شو. د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوې. له دې سربېره تیر کال نجونې له پوهنتونونو هم منع کړه شوې. د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالیو کې یو 2.5 کلن ماشوم په پلیو یا ګوزن تخته شوی دی چې په دې سره سږ کال په دې ولایت کې دا درېمه مثبته پېښه شوه. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو برخې د اماړیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د نورو مثبتو پېښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. هغه ویلي دي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین پلان شوی دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې طالب چارواکي هم د پولیو یا ګوزنډ د نوې پېښې تایید کړې ده او له خلکو یې غوښتي دي چې د پولیو کمپاین پر مهال خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د ګازو د ډبې د چاودېدو په پایله کې دوه ښځې ټپیانې او یو کور ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښې نن سهار 6 بجې د راغستان ولسوالۍ په کالاتک کلي کې رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي ټپیان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي. چارواکو د دا ډول چاودنې له د ګازو سره بې احتیاطي او له ګټو اخیستو څخه نه خبري یاده کړې ده. او سمی ابراهیم یو پاکستانی خبریال نه درک شوی دی. سمی ابراهیم چې د خلکو په منځ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور دی، د تیرې ورځې راهیسې نه درک دی. د پاکستان پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان بی او ال ټلویزیون نن پنجشنبه د خبره کړې ده. پولیسو د نومیز لپاره د سمی ابراهیم د ندرکې خبر پرون په یو ټویټ کې اعلان کړ. وروسته د هغه کورنۍ او بی او ال ټلویزیون هغه ځای چې ابراهیم پکې کار کوي ادعا کړې ده چې هغه تښتول شوی دی. سمی ابراهیم په داسې حال کې ندرک کیږي چې د عمران خان یو بل ملاتړی ټلویزیون خبریال عمران ریاض دوه اونۍ وړاندې ندرک شوی و. پولیسو د هغه نیول رد کړی و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو پروګرامونه ځنډولي دي. په دې اړه وړاندې درته په خبرونه کې راپور ولرو ل دې سره جوخت بیا امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستان د افغانو متحدانو د ایستلو بهیر نه دی درولی. دوی وایي چې موږ ته هغه افغانان په یاد دي چې په افغانستان کې موږ سره مرسته کړې ده. دا چې دغه افغانان دوی کله له افغانستانه باسي او د نورو هیوادونو نه چې امریکا ته د تګ په تمه دي باسي وړاندې په راپور کې وایي درته وایي. همدارنګ کونړ ته به هم ورشو چې هلته په روسیو ګلیو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي.
په دغه باران او چې زما ته سخت تاوان ده واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړ.
همدارنګ نن په کابل کې د صنعتکارانو لپاره یو سمپوزیم جوړ شوی و.
که داسې سمپوزیمونه جوړ سي افغانستان کې او زموږ شرکتونو سره به دا یو ډېره غټه مرسته وي، ځکه زموږ فني کارګر چې کوم لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نور راپورونه او مطالب هم درته لرو. ملتیانه غواړم
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د بشری مرستو ځینې پروګرامونه د طالبانو د لاسوهنې له امله ځنډول دي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناس پر مهال ویلي دي چې بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا نه ده، د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. خو د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعاوی بی بنسټه بولي. تفصیل د خطر پردې په راپور کې.
پغور ولایت کې شمیر اړمن کسان وی لیکل نه چې د نادولتي موسسو مرستې په دغه ولایت کې بندي شوی د ستونزو ډک ژوند تیروي. د دغه ولایت دوه اړمن کسان چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نادولتي موسسو لخوا هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. نوموړو د یادو مرستو د بیرته پیل غوښتنه وکړه.
موږ هیله لرو چې موسسې بیرته خپلې مرستې له موږ سره پیل کړي، د دې لپاره چې په ډیرو ستونزو کې یو. دغو موسسو له موږ سره مرسته کوله او زموږ ژوند یو څه خروان وو. په میاشت کې یو ځل یا دوه ځلې به یې موږ ته دال، غوړ، اوړه او داسې نور شیان راکول. زموږ مزدورکارانو پرې ډېره پرده کېدله، خو اوس ډېر اندېښمن یو. تر دو میاشتې مخکې پورې چې په هر ډول وه له موږ سره د ملګرو ملتونو د موسسو لخوا مرستې کېدلې، خو اوس دغه مرستې بندې شوي دي. خلک په سختو مشکلاتو کې دي. دغو خلکو باندې چې مرستې بندې شوي سخت اړمن کسان دي.
په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو او ملګرو هیوادونو لخوا د بشري مرستو د ځینو پروګرامونو د ځنډیدو خبر ورکړ. د دې وزارت وین میټو میلر د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دغه پروګرامونه په غزنی، اروزګان او غور ولایتونو کې ځنډولې دي. میلر د هغو اندېښنو په ځواب کې چې دغه مرستې به د طالبانو لاس ته نه ورځي وویل متحده ایالات طالبانو ته مالي مرستې نه ورکوي، خو ملګرو ملتونو، نادولتي موسسو او نورو پلي کوونکو شریکانو او ورته حکومتونو سره به په افغانستان کې کار کول ته دوام ورکړي. د هغه په وینا بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. امریکا او ټول ملګري هیوادونه یې په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دي.
Evidence of continued attempts Taliban to prevent assistance the world food
موږ په غور ولایت کې عملیات وسله هغي وزندول چې د طالبانو لخوا د مرستو د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره د پر لپسې هڅو شواهد ترلاسه شول. د خوړو نړیوال پروګرام د غزنی ولایت په دوه ولسوالیو کې له جنوري څخه تر اپریل میاشتې پورې هغه مهال د مرستو ویش ودراوه چې سیمایزو چارواکو یې په ویش کې د مداخله هڅه وکړه. د اپریل په میاشت کې د متحده ایالاتو د حکومت یو بل ملګری په اروزګان ولایت کې فعالیتونه وروسته له هغه وزندول چې د طالبانو استازو د ترانسپورتي مرستو چمتو کولو او د کارمندانو د استخدام په بهیر کې د مداخله هڅه وکړي. نو موږ ډیر واضح وایو چې د طالبانو د تمویل لپاره کار نه کوو او موږ د هغو شریکانو لپاره چې موږ ورسره کار کوو د څارنې خورا سختې پروسې لرو.
خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې بې بنسټه وبللې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د بشري مرستو په برخه کې مداخله نه بلکې دوی امنیت ساتي.
اسلامي مالک مامورین یا مسؤولین حق نه لري چې مداخله وکړي، صرف امنیت ورته ساتي او بل شفافیت یې باید تضمین وي. ښه ډول وویشل شي او موږ مداخله نه کوو. په دې موضوع کې دا یو څه سمې نه دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بې وزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چې د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی د طالبانو سره نه بلکې د اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره عاجلي بودیجی او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا نن د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره خبرداری ورکړ که سمدستي اقدامونه شي په دې هیواد کې به بشري مرستو ته اړتیا وي زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوچارک وایي له هڅو سره سره د افغانستان په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. سنا کاکړه تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر بې وزله افغاني کورنۍ وایي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان هم نه لري. د کابل خریبي اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سهار مې شوله پخه کړه ځکه دومره پیسې نه وي چې د سهار لپاره ډوډۍ واخلم. هماغه شوله مې غرمه کې هم تاوده کړه. زما د کور حالت ډیر خراب دی. زما حالت هم ډیر خراب دی. همدا اوس د لوږې له لاسه نشم غږېدلی.
د کابل ښار یوه بل اوسیدونکې فوزیه له خپل ژوند څخه داسې شکایت کوي:
له یوې خوا بې وزلي او له بلې خوا ناروغي. دا چې څوک ناروغه وي له غریبۍ څخه غټ غم دی. میړه مې ناروغه دی او د اعصابو ناروغي لري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي په روان پسرلي کې په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره له 1.4 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا خبرداری ورکوي چې که مرستندویان ژر اقدام ونه کړي په افغانستان کې به بشري مرستو ته اړتیا وي لا زیاتې شي. د اوچا د راپور پر بنسټ په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړي او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسېدلې چې دا هیواد په نړۍ کې د قحطۍ او بشري ناورین له تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوژاریک د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د یوې خبري غونډې ته وویل له هڅو سره سره د افغانستان وضعیت نه دی بدل شوی. هغه زیاتوي:
موږ په افغانستان کې وضعیت ډېر نه دی بدل شوی. دلته بېلابېلې ادارې هر څه کوي، څومره چې کولی شي مرسته کوي، خو فرمانونه لا هم پر ځای دي او لکه څنګه چې لازمه ده کار نه شو کولی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په راتلونکې میاشت کې په افغانستان کې د سیلابونو د ځمکې ښویېدنې او د اسال او شري په ګډون د ځینو ناروغیو احتمال د مهمو خطرونو په توګه په نښه کړي دي. د دې ادارې په خبره یادې شوې ستونزې ښایي په داسې حال کې رامنځته شي چې افغانان تر ټولو ډېر د خوراکي توکو له کموالي، خوارځواکۍ، د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر اغېزمن کړی دی. اوچا په وار وار خبرداری ورکړی چې له 28 میلیونو څخه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 متر.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بشری حقونو د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانو ښځو او نجونو پر مخ زیات ځپونکي سیاستونه دي لغوه کړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو عالي کمشنری د طالبانو کړنې جنسیتي اپارټاید بللې او ویل دي دا چلن به افغانستان ژورې بېوزلۍ او ناامیدۍ خواته یوسي. تفصیل به د نرګس مومند واورو.
د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومیې راپور کې واخیستل شي، په تېر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو له راتګ وروسته خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس په کور کې ناسته ده. دوی وویل طالبان باید میرمنې د کور له زندانه خلاصې کړي.
بیخی خسته شدیم ولا د خانه
بیخی خسته شوی ولا پکور کی بیخی روحی تکلیف نه راته پیدا شوی استرس اندیک نه خفقان د چتر کومه وخت به کور کی پاتې کیګو د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي موږ لا قید او لبد څخه آزاد کړي او خپل اصل ژوند ته بهتور وګرځو
زندگی عادی خود بر بگرد
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي سنز له عمل نه غواړي نو میرا پور کې واخصل شي هم د دولتي ادارې کارکونکو وايي هله لري چې ملګری ملتونو داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي
متاسفانه زنان از حق تحصیل
است لبدا مرغه چکه زده کار او د سپلو حقونو لري پاتې دي د روحي او اقتصادي لحاظ پر خزو ډیر بد اغیز شیندي خدا غي ورځ په هیله چې دا شرایط تغییر عمومي
ای شرایط تغییر کنه
د دې په خبر دا کړنه جنسيتي اپارتاید دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لور ته بوزي هغه د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لري کړي هغه زیاته کړه
د جنسيتي اپارتاید دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي دا زموږ لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په سلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیانمن کړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیواد یې ژورې بیوسلۍ او ناامیدۍ ته واوړي
خود طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وای هڅه کوي څو د خزو لپاره مسؤل کاری چاپریال رامنځته کړي
به خاطر از اینکه قضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
و د دې لپاره چې د خزو کاری فضا لا مسؤل شي د اسلامی امارت هڅې روانې دي د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي خزې د تبابت په برخه کې کار کوي او خوونی او روزنه همداسې پاسپورت تذکره او همداسې په پولیس او نورو ارګانونو کې چیرې چې خزو ته اړتیا شته خزې استخدام شوي دي ځینو هغو ادارو کې چې خزې په خواوی او وسنشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو خو هغه ښځې چې په خوا یې کارونه کول او اوس کار ته نه شي راتلی د هغو معاشونه ورکول کېږي او ستونزې هم تر یو برید حل شوي دي
په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ سره افغاني ښځې او نجونې په ټولنه کې له خپلو ټولو تعلیمي کار سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې شوي دي د طالبانو دا پرېکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلی
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د سیټیان جرمنی موسی افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګټ ملي او نړیوال یو ورځنی سمپوزیوم نن پنځمه په کابل کې جوړ شوی و په دې سمپوزیوم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ د پایلو وروسته په نوړي ځل جوړیږي د سیټیان موسی کارکونکو افغان صنعتکارانو ته چې نږدې شل تنه میرمنې هم پکې شاملې وي زده کړه ورکړې ده تفصیل په دې راپور کې
کدا سی سمپوزیمونه جوړ سی په افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیر غټ مرسته وي ځکه زمونږ پنی کاریدر چې کومګ لرو هغه لګن ستون سره مخ وي
د پر افغانستان د طالبانو د دوه مجلې واکمنۍ وروسته لمړنۍ سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپل کارونو لپاره ګټور بولي د خانزي شرکت د سپرینګي او سپنجي توشکو د څنګه ریس عبدالحلیم خانزي ازادي روټه ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدل شي خاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي نو دوی به په برخه کې لستونزو خلاص شي
یو خبر د نوی ماشینرۍ سره چې هغه زمونږ کسان و روزي پاینده کې کرازی مونږ دغه ستونزو سره نوی مخ دائم به مونږه فابریکې کې تخنیکی ستونزو سره مخ کې د جرزر باغت حل کیږي
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې د نن د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه باندې رنيسي اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کو او ولیکو د دې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو
دا سمپوزیم چې یو ورځ دوام درلود د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی وو د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشاد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړل وعده وکړل چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې همکاري زینت تفاهمنامې لاسلیک کړل
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه مېرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې کونړ ولایت ور شو ده. کونړ په مرکز مروري شیګړ او شترم لوسوالی کې تیر شپه غلې باران شوې ده چې زیات زیان خلکو ته راولې دي. تفصیل به د سیمینه په دې راپور کې وره.
روح الامین د شیګړ ولسوالی د شینکوړک پوسیدونکو دی. وژل شوو او خټو لاندې شوو په زرګونو غوښینو چرګوړو ته حق حیران ولاړ دی. وایي څو شیبې وړاندې دلته د چرګوړو غږونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چرګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسېدله فارم و او 3000 روپۍ تاوان راته دغه راوښتو. بل دغه فارم کومه ودانی شو، دغه ټوله زیانمنه شو، خرابه شوله، ګوړونه کلي ځای په ځای باندې د سر نه خرابه شوله، دغه د ودانۍ تاوان هم راته راوښت.
روح الامین راته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نه ورته چرګوړي راوړی شي.
دې سره به زما کار روان و او دغه هر څه مې لار خراب شو. نور زه دکې نه پارم اچولی شم. د تاوان مې دوه ځای چرګان مې خراب شولو، ودانۍ مې خرابه شوه. خو د ټولو خیریه موساتو نه هیله کوم چې زما سره د دغه پارم په بیا جوړېدو کې را سره مرسته وکړي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین بیا وایي د تېرې ورځې ګلۍ د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران دازي معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي. ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی. هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته. هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې، هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمنه شوې ده.
احسان الله وایي د سروې کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپله سروې ترسره کوو. انشاءالله هغه کورنۍ چې زموږ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغې سره کومک کېږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغوی موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، هم د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیو رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تېره میاشت هم ګلۍ شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
ولسواکي
دوه لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کابل استقلال روغتون د نسایي ولادي څانګې ډاکټر یلدا غروب وایي طبابت یو سپېڅلی مسلک دی او په ډېرې لیوالتیا یې دا مسلک غوره کړی دی. دا ډاکټر هغه مهال طبابت سره مینه پیدا شوه چې کله یې مور په روغتون کې یوې بلې ډاکټرې وژغورله. د ژوند کیسې په دې راپور کې اورو.
دیش کلنه یلدا غروب په طبي برخه کې د زده کړو له بشپړېدو وروسته د کابل په استقلال روغتون کې دنده پیل کړه. یلدا وایي خپل مسلک سره ډیره مینه لري او د دې مسلک له لارې یو موخه خلکو ته خدمت کول دي.
ډاکترانو درلودل ما هم ډاکټرۍ ته لیوالتیا پیدا کړه. په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې مې د مور ستونزې ډېرې شوې تنفسي ناروغي درلوده. همداز مو کورنیو ډاکټرانو یو څه وکړل چې نن مې مور روغه ده. مام کله چې ولیدل مور مې بیرته روغه شوه، علاقه مې ډېره شوه.
اغلی یلدا تبابات یو سپیشل مسلک غنی او وایي چې یو ډاکټر باید ناروغ ته رښتینی خدمت وکړي، ځکه په خبره ناروغ دوی ته د روغتیا په هیله ورزي. یلدا غروب وایي د ډاکټرۍ پر مهال یې دا ومن چې ډېرې افغان میرمنې بې له ځنډه ولادت کوي او دا مسله مور او ماشوم ته جدي زیان رسوي.
ما داسې میرمنې لیدلې چې د ولادت یا زیږون یې څلوېښت ورځې شوي او بیا امیندواره شوي، داسې ډېر ناروغان مراجعه کوي، بیا یې بېلابېل ناروغیانې بدن کې پیدا کېږي. د کلسیم کموالی، د هډوکو ستونزو او همداسې نورې ستونزې ورته پیدا کېږي.
ډاکټر یلدا وایي د پرله پسې زیږونونو یو لامل دا دی چې ډېری میندې څو لورګانې لري او د زوی د راوړلو لپاره آن لس وارې هم ماشوم زیږوي. دا وایي د طبابت له کاره جالبې خاطرې لري.
یوه ناروغه وه چې د ولادت مخکې ډېرې ستونزې درلودې، شدید درد یې درلود، خپله هم ډېره کمزوره وه، ژړل یې، ویل یې زه نور ماشوم نه راوړم. همدا چې ماشوم یې پیدا شو، ولادت یې پای ته ورسېده، موږ یې لا ماشوم ته جامې نه وې وراغوستې چې د فتنې ویل ډاکټر صاحب یو بل ماشوم هم چې راوړم او دا زویکۍ مې جوړه شي.
ډاکټر یلدا هیله لري چې ټول نجونې ښوونځی او پوهنتونونه ته ولاړ شي او خپل د خوښې وړ رښتې ولولي.
زما هیله ده ټولو هغه افغانو نجونو ته چې نن له ښوونځي او پوهنتون نه تک محرومې دي، داسې ورځ تېره شي چې دوی ښوونځیو ته ولاړ شي او سبق ولولي، زده کړې وکړي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته په پام سره یلدا په شان ښځینه ډاکټرانو ته ډېره اړتیا شته، خو اوس مهال د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوي بندیزونو له امله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. میوند نه هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ د متقې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور زموږ درس ته مرستې راځي، خو یوه مشتې ته ورځي، یوه ته نه ورځي. د غیاتان چې ورسره دي، د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي، یوه ماجه ته ورسي، بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې یې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي، دا رقم ترتیب ته ایدلی. ورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چا ته ورورسېږي، نو دوی دا چې که موړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دوی د هغه سره ځي، نو خو یو مشت مه پرېږده ورور، نو ورسره کم ترتیب دی. وروره دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کوم. دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې دا خلکو دغه مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده، اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکونکو اوریدونکو ته. زمین زاداد نا غزنی ولایت څخه د تحر سوک سی مرست راولی مستحقین و خلق تا نرسیگی دا بغزنی کی دا دیک دا غزنی دیخیه کلوس ولی کی خلق سی راولی دا تا طول زرمندان و لموک چخه ولی او رئیسان زانتی ولی.
زه جان محمد د هلمند ولایت د مساقله د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د زموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده، خو دلته دا بزګر خوارانو ته نه ده رسېدلې، ګرده د هغسې پاته دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري، خو هغو ته رسېدلې ده، دا نور د هغسې پاته دي. داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام ده نه لري، و هغو ته نه رسېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی مینی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې ورزو لنډ خبرونه.